کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی سوي چې ورسته به زما همکار سفیر استانکزی درته وړاندې کی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورسو، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه تر اورم. پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. او تمد د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینې ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړ. د خبرونو تفصیل په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوي. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي. هغه ویل
نقطه مهمه هیڅ کې
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
د شغلی منصور په خبره طالبانو بیا له امریکایي او هم د افغانستان له پلاوی سره د خپل زندانیانو د خوشی کېدو موضوع مطرح کړی دی. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي چې په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامی کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د سازمان د روان ملدي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مشر کریستوفر نیامان ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالی، بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی. نو لدې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن تیر میاشتن په یو راپور کې ویلی و چې سباندې 300,000 افغان ماشومان له سخت ژمی سره مخامخ دي او د هغوی د وضعیت په اړه اندېښنه شولې وه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه بریچ چې په نتیجه کې وسلوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبلا او ویل چې د هغه غچ به واخلل سي. نو مور زیاته کړه
موږ به هیڅ وخت آرام کښینو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړي او د قانون منګولو ته مونې سپارلې. موږ به دې همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماشم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا کې د وسلوالو په دزو وژل سو او دوه ساتون کې ټپینسول. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. اخوا وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړه. د دایکوندی ولایت مخابراتو او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د شغلی شریعتي خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلورم استن چې په دایکوندی ولایت کې دروان کال پترس کې د طالبانو له لوري ورانېږي. زموږ غلازه د رادیو ری تمد د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تمد ولسمشر ترامپ به له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مودې راکم کړي. تر اوسه د ډونالد ترامپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دی ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن دی. نوموړي چې د 2018 کال په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ همکار وو دا تورونه رد کړی دي. نن د ولسمشر په توګه د شغلی ترامپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی سبا د جنوري 6 جو بایدن د امریکا متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمريني مراسم ورسته له هغه وزندول سول چې د امریکا د کانګرس وداني ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا کېږي، خو په دې تمريني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسم لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالات نافذ دي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پایل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینه مسکو یو شمېر اوسیدونکو پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لمړی روغتیايي کارکونکو، شوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته خراغ لیزه صفی الله ستان اگزام د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن زد واکسین د کمپاین په د پایل په ارتباط باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې مو درانه میلمانه راغوښتي، میرجان راسخ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخي مشر دی، همدارنګه لکندهار چې هلته د پولیو زیاتې پیښې لیدل کیږي د کتلوي معافیت د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالقیوم پخلا راغوښتی دی. کندهار مو یو فعال او د مدني ټولنې مسؤول، د پیوان مدني ټولنې مسؤول حکمت الله صلحی ته هم بلنه ورکړې چې په پروګرام کې برخه راسره واخلي. همدارنګه له خوست هم چې هلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې لیدل شوې دي، ځوان فعال نورین افغان راغوښتې ده په دغه پروګرام کې براسره خبرې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان نو ته د ګوزان یا پولیو ناروغي ضد واکسین لپاره پیل کړی دی. دغه واکسین په 2020 کال کې تر ډیره پورې د دې لپاره ځنډول شوی و چې د کرونا وبا خبره او د عام روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د کرونا وایرس د مخنیوي د خبرېدو د لا زیات مخنیوي لپاره په اکثرو سیمو کې د پولیو یا د ګوزان ضد واکسین تطبیق نشو او سږ کال به دوی 9,900,000 ماشومان، یعنی 1,10,000,000 ماشومان په ټول افغانستان کې واکسین شي. زرګونه واکسیناتوران په بیلابیلو سیمو کې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې د پولیو یا د ګزرن ضد د پولیو پیښې پکې لیدل شوي او هلته خطرات موجود دي، هلته به ورزي له 50 کلونو کم عمره ماشومان به واکسینوي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون شاوخوا 15,000 کارکوونکي ګډون لري. تیر 2020 کال چې کرونا وبا له یوې خوا افغانستان ځپلی وي او امنیتي پیښې هم پکې زیاتې وي، پولیو هم زیاته شوې او ټول ټال شپږ 59 مثبتې پیښې ثبت شوې وي چې له ډلې 28 د جنوب حوزې پورې مربوطې دي. په هغې کې کندهار، هلمند، روزګان ولایتونه شامل دي. همدارنګه د لویدیز او جنوب ختیز سیمې شپږ او اته پیښې هم هغه څه دي چې تیر کال ثبت شوي دي. په ټوله کې هغه سیمې چې سرحدي سیمې دي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خطر پکې زیات احساسیږي. په خوست کې به شاوخوا 3,15,000 ماشومان سږ کال چې له 50 کلونو کم عمره دي هغوی به واکسین شي. په دې کې د وزیرستانیو کډوالو ماشومان هم شامل دي چې دوی د ګولان په کمپ کې اوسیږي. په خوا په سپیری ولسوالۍ کې ستونزه وه، اوس هغه هم اواره شوی او خلک پکې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي. په دغه پروګرام کې به تاسو ته هم ونډه درکړو. درنو اوریدونکو کولی شئ په 0 200 225 باندې را سره خبرې وکړئ، خپل نظر شریکوئ، د پولیو په ارتباط باندې څه ستونزې لرئ، که کومې پیښې مو لیدلې وي، په څه شکل باندې د وقایع او مخنیوي لپاره کارونه شوې دي. چارواکي څه کوي په تیر بیا د پولیو په وړاندې د منفي تبلیغاتو لپاره خلکو څه کړي دي، څومره عامه په هواي تر لاسه کړي دي، په دې ټول موضوعګانو باندې بحث هم لرو. تاسو هم کولای شئ زنګونه راته وي، همدارنګه په ازادي دات رادیو سکایپ باندې هم کولای شئ تماس ونیسئ، او کوم شمیره چې ما مخکې ویل بیا به تکرار کوم 0 800 22 55. ور به شو خپل ملمنو ته پایل به له ښاغلي میرجان راسخ وکړو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل دی. راسخ صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نور ملمنو ته هم ښه راغلاست وایم. لومړی به پایل له تاسو وکړم چې د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې راته معلومات راکړئ.
مننه ستانګزه صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته په باس کې ګډونوال ښاغلي ډاکټر صاحب پخلات او نورو ملګرو ته، همدارنګه تاسو له رادیو له طریقې نه ټول اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه چې دې موضوع ته بحث ځانګړی لیکلای دی. هو، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، پرون د شنبه په ټول افغانستان کې د پولیو سرتاسري کمپاین پایل سو، او دا کمپاین د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي، یعنی د دې اونۍ تر جمعې ورځې پورې به پرله پسې زمونږ واکسیناتوران په هغو سیمو کې چې د لاسرسي وړ دي هلته به ځي کورنیو ته، او د کورنیو ماشومان به واکسین کوي. او د دې کمپاین موخه هم همدا ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسول شي. او په دې کمپاین کې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، شاوخوا 15-15 زره روغتیایي کارکوونکي، واکسیناتوران، رضاکاران، مبلغین، سپروایزران، دا ټول پکې ښکیل دي، او دا کمپاین به په مخ بیایي. نو له بده مرغه ننګونې او ستونزې د تیر په تیر هم شته، که بیا هم دې ته مجال راکړه په ستونزې باندې به هم وغږیږم.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ صاحب. ښاغلی عبدالقیوم پخلا له کندهاره، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. په کندهار کې د پولیو 28 مثبت پیښې 2000 کال کې ثبت شوې وې. تاسو چې نږدې هلته فعالیت کوئ، څومره دا خطر جدي دی او لا به هم دوام کوي؟
ځان په خپل وار د ازادي راډیو ډېرو درنو کارکوونکو، ډېرو درنو اورېدونکو او خپل همکار او ملګري ډاکټر صاحب راسخ ته سلام او ادب او احترام وړاندې کوم. 2000 کال تیر شو، واقعا بدترین کال و د افغانستان لپاره، خاص توګه د کندهار د اوضې لپاره. موږ په ټول هېواد کې 4500 پیښې درلودلې، 8000 پیښې د کندهار د اوضې څخه راپور شوې وې، چې دا 8000 څخه 14 د کندهار ولایت وې، 16 د هلمند وې، او 4 پیښې د اروزګان و نه نورې زابل د نیمروز څخه یوه پیښه راپور شوې وه. علت چې ولې موږ ډېرې پیښې درلودلې هغه واضح او روښانه و، چې تیر 2000 کال کې موږ د کرونا وبا درلودله، او د هغه وبا له خاطره موږ ونه سپنېدلو هغه پلان سوي کمپاینونه چې موږ هغه تطبیق و. دا یو علت و. بل د کندهار او زه د ډېرې دوامداري او اصلاح مضمونې نه لاسرسۍ څخه کړېږي، چې د 1.5 میاشتې را په دې خوا موږ تقریبا 1.1 میلیون کوچنیانو ته لاسرسۍ نه لرو چې هغه واکسین کړو. نو د دغو دوو غټو علتونو تر څنګ نور علتونه هم دي چې زمینه یې مساعده کړې چې د پولیو پیښې د افغانستان په جنوب کې په 2000 کال کې ډېرې وي.
ډیره مننه کوم تاسو ته بیا را شو. اوس به خوست ته ورشو. نورین افغان، پروګرام ته بخیر راغلی. د خوست په اړه باندې راته وایي، ستاسو سترګو لیدلی حال څه دی؟ هلته هم ځینې پیښې ثبت شوي دي تیر کال، تاسو خپل هم ځینې پیښې لیدلي، که څنګه خلک څه ډول چلند کوي د دغې پولیو د پیښو په ارتباط؟
مننه ستنګزی صاحب، زه هم په خپل وار د تاسو ته او هم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به وای. په خوست ولایت کې چې کوم عمومي معلومات لرم، د خوست وګړي هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 15 کالونو څخه کم دي، تقریبا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1.5 کسان د سی دوی سی دی واکسین شوی دي. په خوست ولایت کې پخوا چې کومې ستونزې وې هغه اوس له منځه ولاړې شوې دي. اوس هم زموږ خلک چې دي زموږ واکسینټوران په چیپټونو کې دوی ناست دي کوم زموږ په داخلي دروازه کې د بل ولایت څخه چې کوم کسان راځي هغه دوی ماشومان کوم چې په پولیو ناروغۍ اخته شوي دي نو هغه ته دوی واکسین کوي. په داخلي دروازه کې دوی ناست دي. صحت امیر هم په دې برخه کې زیات کار کړی دی. یو شمېر ډلې چې دي د واکسیناتورانو هغې کلیو ته لیږلي دي. خو زموږ په اطرافو کې بدبختانه چې زه ووایم زموږ د اطرافو خلک ځینې خلک دي چې دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی نو دوی په دې باور دي چې په واکسینو کې یو ډول دغسې شایان ګډ شوي دي چې کله هغه موږ خپل ماشومان ته دغه خپل ماشومان واکسین کړو نو دوی بدې لارې ته هڅوي یا دوی بدو کارونو ته هڅوي. نو په اطرافو کې خلک په دې باور دي. په خوست ولایت کې چې زه عمومي معلومات لرم نو په خوست ولایت کې دغه ستونزې دي نو هیله لرم چې دغه ستونزې به هم له منځه ولاړې شي.
ډیره مننه کوم نورین افغان. بیا به تاسو ته راشو ښاغلی راسخ. پروګرام خو د ځوان فکر دی، معمولا د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو. پولیو د واکسین اکثر تطبیق کوونکي واکسیناتوران ځوانان دي، هلکان نجونې. دوی د لنډو دورو لپاره تاسو استخداموي، یو څه بدیل معاش هم ورکوي او بیا دوی واکسین پیلوي. رضاکار ډلې هم پکې شته. د دغو په اړه باندې راته معلومات راکړي، تر اوسه پورې څومره کسان له تاسو سره په دغه شکل باندې ثبت شوي دي؟ څومره مجاني کار کوي؟ څومره د پیسو په بدل کې کار کوي؟ په کومو شرایطو کې دوی کار کوي؟ که په دې اړه راته ووایي.
ډیره مننه. منګه چې دا تل وایو چې د ټولنې مخاور یا بانفوسه غړي منګه ته په دې پروګرام کې په تیره بیا د کمپاینونو په بریا تطبیق کې ډیر مؤثر او اغیزمن ونډه ترسره کولای شي. هغه ځوانان دي، ځوانان لکه څنګه تاسو چې ویلې د نوي فکر سره سمبال دي، هغوی د تعلیم او تحصیل سره هم سمبال دي او همدار از معلوماتو ته ښه اسانه لاسرسی لري. د انټرنیټ او د سوشل میډیا او د ټولو طریقه نه هم خپل ځان په حوالای شي او ته ریسرچ او تحقیق کولای شي، د واکسین حقیقت موندلای شي، د دې ناروغۍ هغه خطر هم در کولای شي او اړتیا د دې واکسین هم د ټولنې لپاره هم در کولای شي. دوی موږ ته ډیر زیات مؤثر او اغیزمن دي او همدار از د عامه پوهاوي په برخه کې هم ډیر رغند رول لوبولای شي. پرته د ځوانانو د شتون دا یقیني خبره ده چې موږ نسو کولای په بریا سره خپل کمپاینونه پر مخ بوزو، عامه پوهاوی وکړو او په ټولنه کې په اصطلاح د خلکو هغه منفي انګیرنې یا فکر یا شکونه او تردیدونه هغه بدل کړو. نو ځوانان موږ ته ډېر مهم دنده په دې برخه کې ترسره کولای شي. راشو دې ته چې څومره ځوانان دي په دې برخه کې، ډېره برخه د دغه پروګرام ځوانان تشکیلوي او په ډېره کمه فیصدي کې هغه مشرانو لویان چې د پالیسیو او ستراتیژیو او برنامو او پلانو جوړولو په برخه کې دي، چې هغه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او د نورو مجربو متخصصینو کسانو په شمول د نورو هیوادو څخه هم موږ سره دي، چې په کال کې څو واره موږ د مشورتي ګروپ عنوان باندې ناستې او غونډې هغوی سره لرو او د ننګونې دوی سره شریکو په تصمیم نیونه په برخه کې موږ سره مشان دي. هغلته هم ګرچې اکثر ځوانان دي، خو د تطبیق په برخه کې موږ سره ځوانان ډېر رول لري. د بیلګې په توګه یادولای شم موږ دغه پروګرام په یوه برخه کې چې هغه د مکتبونو یا د ښوونځیو ښکیلتیا پروګرام دی، هغلته موږ ته تنکي ځوانان د ښوونځیو ښوونکي او همدار شاګردان دوی هم ډېره ښه مرسته کړې ده او ښې بیلګې په دې برخه کې لرو. د بیلګې په توګه مثلا په جنوبي حوزه کې او همداراز په ختیځه حوزه کې تقریبا 400 ښوونځي په دې پروګرام کې ښکیل شوي دي چې شاګردان او استادان د دې ښوونځیو د هغو ماشومانو په برخه کې چې د کمپاین په ورځو کې له واکسین څخه په ځینو دلایلو له امله د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي، د هغو په نښه کولو کې پېژندلګوي کې او بیرته هغوی ته واکسین رسولو په برخه کې ډېر رول لري. دغه تېر کمپاین چې موږ د 2000 کال د نومبر په ورستیو کې او د دسمبر په لومړیو ورځو کې پلی کړ، تقریبا 4000 داسې ماشومان چې د واکسین څخه پاتې شي او هغه دوباره په نه حاصل د دغه ځوانانو په مټ باندې او هغه ته دوباره واکسین ورور رسول سو. نو د دې وانډه موږ ته خورا زیاته اړینه ده او لنی کمرغه چې دغه ځوانان په اکثر سیمو کې پر ځاکار توګه د رضاکار او واکسیناتور او مبالغ په حیث موږ سره کار کوي. دوی داسې کوم ثابت او دایمي معاش او تنخوا نه لري، فقط هغه د کمپاین په ورځو کې ډېره داسې کمه او ناچیزه حق زحمه ورته ورکول کېږي. اما دغه ځوان فکر او دا کوم احساس چې دوی سره دی د دغه تر بنیاد باندې دوی غواړي چې موږ سره همکاري او مرسته وکړه، او دا تنکي ګلالي او معصومه ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. نو د دې ونډه او برخه او مرسته ډېره موږ ته اغېزمنه تمام شوې ده او ډېره اړینه هم ده.
ډېره مننه کوم ښاغلی راسخ، تاسو ته به بیا در شو که لطف وکړئ لږ مزایت تغییر ورکړئ چې غږ مو لږ څه ښه نه راځي، ستونزه لري فکر کوم. بیا به ممکن په دوم وار کې چې تاسو سره خبرې کوو غږ مو سم شي. تر هغه پورې به ورشو کندهار ته. ښاغلی ډاکټر قیوم، د کندهار همدارنګه د هلمند او روزګان، په دغو هلمند او روزګان کې خو عملاً په څو ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هلته ځوانان په هغو سیمو کې چې جګړې دي، ناامنۍ دي، هغوی څنګه زړه ښه کوي چې ورشي او واکسین وکړي؟
نو زه اول غواړم مننه وکړم د دغه ټولو خپلو رضاکارانو څخه، واکسیناتورانو څخه، د هغوی د مشرانو څخه چې دوی بیا هم په دغسې ستړو شرایطو کې چې واقعا د امنیتي لحاظ څخه ډاډ نشته، ولې بی بیا هم دا خطر منلی دی، او د کندهار په او د هلمند او روزګان په ځینو ساحو کې چې موږ کور په کور کمپین لرو هلته ځي واکسین تطبیقیږي. لکه راشه سات چې ویل کندهار په حوزه کې 12,109 نفره زموږ سره کار کوي، چې د کندهار ولایت په سطح 12,105 نفره زموږ سره د واکسین یا د پولیو د کمپینونو په برخه کې کار کوي. او د دې لویې فیصدي بیا هم ځوانان دي چې هغه د کار توان لري، انرژي لري، حوصله لري د کار. هغوی په دې پروګرام کې واقعا کلیدي رول لري، رول چې موږ واقعا ارزښت ښایلي په سختو شرایطو کې موږ سره کار کړی دي. خو په نهایت کې موږ دې پروګرام لکه راسخ صاحب چې وویل یو اندازه مبلغ چې بیا هم افغانستان د لوی جنجال چې هغه بېکاري ده د هېواد په سطح، ولې بیا هم موږ دوی ته یو څه د کار زمینه هم مسایده کړې ده. داسې بېخي ډېر به نه بولو، خو بیا هم یو څه عاید د دوی کورنۍ کې د همدغه پروګرام له طریقه څخه هم ورسېږي.
مننه نورین افغان، تاسو راته وی چې په خوست کې یا په د پکتیا په لوی اوزه کې د نجونو ونډه څنګه ده؟ د واکسیناتورانو په توګه باندې آیا نجونې ورزي په هغو سیمو کې چې امن دی، او د دوی د تلو زمینه برابره ده په ښاري سیمو کې، دوی برخه اخلي که څنګه؟
ولی نه مخکې زمونږ یو شمېر ښځې دی چې دوی به د واکسیناتورانو په ډول دوی کار ترسره کولو، دوی به مختلفو ولسوالیو ته تللې، هلته به یې ماشومان واکسین کول. خو د پخوا په پرتله اوس هغه ښځې او هغه خویندې چې مونږ په دغه برخه کې لرلې اوس هغه ډېرې کمې شوې دي، ځکه دوی ستونزې لرلې، دوی ترانسپورت نه لرلو، دوی به په پخو یو بل ولسوالیو ته تللې، یا دوی ماسک چې وو هغه ډېر کم وو. که مونږ وګورو زمونږ خوست ولایت چې یو کلتوري وطن دی، په دغه ولایت کې د یوې ښځې راوتل د کور څخه ډېر ستونزمن کار دی. خو کله چې یوه ښځه له کور څخه راوځي نو دوی ته باید ټول امکانات موجود وي. پخوا به چې کله ښځې له کور څخه راوتل یا به د واکسین کولو ماشومانو ته به وتلې، مختلف ولسوالیو ته نو دوی لپاره غو امکانات نه ول موجود چې دوی به غوښتل نو وس هغه دوی زنه خکبي چې په دغه برخه کې کار وکي ځکه وایي چې مخکې به موږ چې کله کوم ولسوالۍ ته تلو موږ به پلي تلو ځکه چې موږ ترانسپورت نه لرلو موږ په ډېره ستونزه سره له کور څخه راوتلي وو نو موږ نه معاش لرلو معاش مو کم وو موږ به خپل کورنۍ نه پرېښودلو چې په دومره کم معاش باندې موږ وظیفه وکړو نو اوس دوی زه نه ښه کوي چې په دغه برخه کې کار وکړي او د ښځو ونډه په دغه برخه کې ډېره کمه ده.
من کوم نورین افغان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهی 0 8 2 5 5 5 زموږ شمیره ده 0 8 2 5 5 5 تکرار مې ذکر کړه چې همدا یو نمبر باندې زنګ راوالی شئ. همدارنګه آزادی ډاټ رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. د پولیو د کمپاین په اړه خبرې کوو، تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ او پروګرام کې را سره ګډون وکړئ. خپل نظر یا پوښتنه کلری راته وی وای. یو اوریدونکو لروم دا شیبه زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي د براواخلو لکم زایمو زنګ راواله دي نوم متصد او د پولیو په اړه باندې تاسو وای. اوبله
استانګ ورې سازمان زغه ورې سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو سره د ټول کارکونکو او دونکو تاسو سلورو ملمنو تاسو سلامونه خوښوم.
وعليكم السلام
عبد الخیم په خلاص او ته دې په میرویس روختون کې واکان د افغانستان خلکو خصوصا د لوی کندهار خلکو ته خدمتونه کړي.
او مننه. وعليكم السلام، مهرباني وکړئ نوم مراته کو واخلې بیا راته وی چې کوم ځای
مو امینو قاضي صاحب پښتون دي تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو یم. د دنیا علم پایز غواړم چې پر واکسین در سره وغږیږم.
دا خو به ډیر ښه کار وشي.
دا څه چې دا واکسین دا څه وشي دی یو چې به مالیکې دی یو چې به وقایې دی واکسین چې دی چې به وقایې وسخه دی یعنی چې څه دي چې مشکل نه راغلي باید موږ مشکل ته توجه وکړو. نو بل خبره دا ده چې په قران کې هم د ټیپ مبارک آیاتونه راغلي دي او په حدیثو کې اشاره ورته شوې دي. او که په اوسني عصر کې درته وایم زده یو دیني عالم پایس ما 15 کال تل کړی ما تر اوسه نه پوهېدلم چې 15 ډوله واکسین هم په جهان کې رایج دی. اما دغه متخصصینو ډاکټرانو او قهرمانانو ترې خدای تعالی خیر ورکړي چې دوی موږ پوه کړو رانو حساب ته دي چې واکسین ولې نه تطبیقیږي په بعضي مواردو کې په بعضي ځایو کې. زه فکر کوم چې یو خو د افغانستان خلک صادقان دي په عین صداقت کې د لوړې عقیدې خاوندان دي. کوم منفي تبلیغات چې ودی ته کېږي چې دا د پلاني د وینو جوړ دی د چشره وینو جوړ دی د اساسي نسل خرابي یا تاسو به غیر تکیه او مقصد دا ولي غربیانو دا پلاني نه مستمو تر کوي او دا خبري ودی ته کېږي نو دوی د خپل عقیده چې وازنه یې وارزوي نو دوی بنا د واکسین سره سره پیچتي. او بل خبره زما غوښتنه د دې خلکو صدا ده نو زه غوښتنه دي کوم به ودی نه علم پرېس شاید نور اوریدونکو بمې زه نه اورم ان شاء الله.
وو رازي قاری صاحب رازي غږمو وو.
او نو زما غوښتنه د خلکو صدا ده چې دغه پولیو چې د یو ساري او میکروبین اروغه ده دا د هر مور او د هر پلار د هر کلی د ملک د هر کړیدار د هر ارباب د هر عالم وظیفه ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي کچیر موږ یو کچنه په دغه سارین په دغه میکروبي او ناولی ناروغي اخته کیږي دا به موږ کچنه د عمر د پاره ځواني مرګي او د عمر د پاره به موږ د پلار یا د مور د وژو پاره.
زه غواړم یو څه بلم که تاسو روښانه کړئ چې کڅام چې دینی عالمانو تل ویلي دي چې دوی په دغه کمپاینونو کې برخه اخلي خو څه فکر کوي څومره مهمه ده چې دوی نورم خپل هڅې چټکې کړي کله چې خلک ورزي جماعتونو ته دوی هم واز ورته کوي خصوصا په هغو سیمو کې چې دغه کمپاین نشي تطبیقی ده څومره مهمه ده چې دغه دینی عالمان خلک پوه کړي ځکه چې حساسه مسأله ده او دوی باید پوه شي چې د پولیو واکسین تطبیق کې خپل ماشومان ته
موږ په دوه حالت سره غوښتل چې ستاسو لاجانه موږ په دوه حالت کې قرار لرو یا به واقعیتونه وایي یا به کټمان د حق وو. اکثر علماء په دغه مواردو کې اکثر علماء خپل مسولیت نه دی ادا کړی په شمول زما زه بل کله کله راډیو طریقه زغیر خلک ما دیموکرات مولا بولی د خلکو درد هم راته راځي. اکثر علماء خپل مسولیت نه دی ادا کړی صادق لاسو یو نزل علماء خپل مسولیت ادا کړی دا غوښته تشکر کوم دا چې موږ پر مخ نه زو موږ خپل مسولیت نه دی ادا کړی.
او تاسو تشویقوي چې باید خپل مسولیت ادا کړي خلکو ته وازو کې څه فکر کوي آیا مغدي
بلې وو موږ یې تشویقوو، زه خپله هم د خپل مسؤلیت ادا کوم، د هغه رضاکارانو څخه زه تشکر کوم، د قهرمانانو څخه چې دوی راځي او کور پر کور دروازه پر دروازه ګرځي خلکو ته تبلیغونه کوي، ازاري کوي زموږ د کوچنیانو په خاطر، زه خپل ځانم تشویقوم، خپل نور علمام تشویقوم چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
ډېره مننه کوم قاري صاحب پښتون د ازادي راډیو دایمي همکارو دوی خبرې وکړې. بل اوریدونکو به هم راواخلو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته چې د پولیو په ارتباط دی او دا چې ځوان واکسیناتوران په څه حالتونو کې دوی ورزي واکسین لګي په دې اړه باندې خبرې کوو. میلمانه هم لرو د پولیو د عامه پوهاوي عمومي مسؤل ښاغلی میرجان راسخ، د کندهار د کتلوي معافیت مسؤل ښاغلی عبدالقیوم پخلال، خوسته ځوان فعال نورین افغان، او وروسته به بیا د کندهار یو بل مدني فعال ښاغلی حکمت الله صلحي ته هم وخت ورکو. اوس به یو دوه اوریدونکي راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راولی دی؟
بلی زو سلامونه نه کې کله احترام سره واسه تاسو ته تاسو درنو مل منوته د ننګرهار نه ریحان افغان د خبر کوم د خبر غواړم لري.
او مننه ریحان افغان صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وای چې په ننګرهار کې خو چې له پاکستان سره له پښتونخوا سره وګدا پوله لري، اول تام دغه پیخي کله کله رامنځته کیږي، یعنی یو سیمه د چلوګ سره مخ ده. تاسو داسې پیخي څه لیدلې دي د پولیو یا د ماشومان د ګزارن ک څنګه؟
ولنا دا سیده ستخ موږ خمه خلی دی دی چې که دا پیښې اکثره واقعیت ته ډیر زیات دي، ځکه چې دا دلته بیا نه سیمه ډیر زیات دي، هغه سیمه چې کومه سیمه دی هغه ته رسیدګینه کې د واکسین والو، او بل زه دغه نه خوښ تا کوم چې هغه دلته چې کوم واکسین کېږي د دې په سی هغه د یو تارن کسني چې راځي څو تاري هو واکسین تیر شي د کل نه تیر شي او بس به روس تارن نه کیږي. نو ما دا خوښ ته چې دغه د پاره یو تارن کس پیدا کړي چې دا واکسین کېږي کمه علاقې کې، نو علاقه و ساري چې دی واکې دی علاقې کې واکسین شي دی او کني شي. زموږ اکثره علاقې د واکسین نه پاتې دي او اکثره پیښې په هغه علاقو کې راځي.
ډیره مننه کوم ریحان افغان له ننګرهار خبرې کولې. ور بشو یو بل اوریدونکو، دا بورسته اوریدونکو د سکایپ لاري مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راواله ده؟
تاسو ته اوریدونکو ته میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامونه
سوال میلمنو ته مهرباني. دا ده چې دا دومره موده کې دا منفي ذهنیت ولې نه کمیږي، یعنی په لور وړاندې کوم ذهنیت عامه قانون سره ده یا داسې بعدې پیل لري یا د سره نور کوم مواد ګډ شوی دي، دا ولې خلکو دې ته کار ونه کړل د تاسو واکسین ته رانه؟
ماشوم هم تاسو ته نږدې ده، د تمه مو واکسین لګولای که څنګه چې اوس خبرې کوي غاګي راځي په بک ګراوند کې؟
او موږ نن واکسین ولا کولو لاندې کمره نن راغلی واکسین ترانه غلی او دوه درې ماشومان لرو غوته واکسین ولا کول.
ها 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 ډیره مننه کوم، حتمان بس تاسو مثلا موږ یاداش کړل. اوس به میرجان راسخ صاحب نه پوښتنه وکړو. دوه مسلې وي ښاغلی راسخ، یو دا چې د څارنې لپاره کوم پروګرام لري تاسو که څنګه، یا هماغه پخوانی شکل باندې چې دروازو باندې به په تباشیر یا مارکر باندې لیکل کېدل هماغه شکل اوس هم دوام کوي که څنګه، یا بل کوم سیستم مو امر ته پیل کړی دی چې څارنه وشي چې بالاخره دغه کورونو کې واکسین لګول شوی دی؟ تاسو ورځي بیرته هغه کوي که څنګه؟ یو دا مسله، او بل دا چې دغه منفي ذهنیت ولې نه لري کیږي؟ تاسو چې د عامه پوهاوی مسؤل یاستئ، کافي امکانات لري چې بالاخره دغه منفي ذهنیت لمنځه یوسئ که څنګه؟
مننه مخکنه پښتنې تراسم موږ یو ډول چې د ترهار ولادت نه پس نه مطرح کړو چې ولې دا څارنه نه کیږي. واکسین د پروګرام څارنه او د واکسین ناتورانو د فعالیتو څارل موږ ته ډیر زیات اړین دي. په دې څارنه کې موږ ډیر زیات جدي یاستو، او دا څارنه موږ که څه هم د بیلابیلو لارو نه کوو، یو دا چې د کمپاین په جریان کې د مرکز نه زموږ ملي څارونکي یا ناظرین سیمو ته هغلته په جریان د دې کمپاین کې مشکل کمپاین او همداراز د کمپاین وروسته بلکل مسائل چاری او همداراز نورې برخې هم لرو. په خپله هغه سیمه ییز ټیمونه یا د ولایتي او حوزوي ټیمونه دې هم خپله څارنه پر مخ بیایي. د دې تر څنګ یو دا پروګرامه نور هم ډېر اړین دي چې هغه تر اوسه موږ اګر چې د رسنیو سره نه دي شریک کړي، د ریموټ مانیټورینګ یا د دې واکسین څارنه هم یو پروسه ده چې هغه د نوې ټکنالوژي یا مخابراتي طریقه دا هم موږ مخ بیایو. دا مخصوصا په هغو سیمو کې موږ تر دې پوهه تر لګېږي چې سیمې نه لاسرسی وړ سیمې دي او هلته زموږ څارونکي یا ټیمونه نیسي هغو څارونکي د مرکز نه نیسي ورتلی د مخابراتي کمپنیو په مټ باندې موږ مستقیما کورنیو سره تماس نیسو پوښتنه ترې کوو چې آیا ټیمونه درغلي وو ماشومانو واسین سول که نه سول دا ټولې برخې دي خو بیا دا هم نیمګړتیاوې وي په ځینو برخو کې مخصوصا دا نیمګړتیاوې به زموږ په هغو سیمو کې وي چې هلته دغه مخابراتي شبکې به هم صحیح کار نه کوي او هغه سیمې به ناام نه وي ګواښونکې سیمې به وي زموږ څارونکي مزدورین به هلته نشي تللی دا سیمو کې هم موږ کېدای شي ستونزې ولرو او دا څارنه موږ ته د ارقامو په راټولولو برخو کې او دا مشخص کولو چې کوم ماشومان د کومو دلایلو له وجې نه د واکسین څخه پاتې دي ډېر اړین دي او د دغو ارقامو په بنیا باندې بیا موږ خپل فعالیتونه په نورو راتلونکي کمپاینونو کې عیاروو نو د څارنې په برخه کې بیا موږ غوښتنه د ټولنې ټولو وګړو نه د ځوانانو نه د رسنیو نه او د مدني فعالانو نه او د خپلې د ټولنې مخورو نه هم دا د چې دوی دغه پروګرام څاري نیم ګټه کوي موږ ته شریکي کوي د ولایتي ټیمونو سره خلکو سره دا موږ ته ډېر ګټه ورته باندېږي بل دا چې منفي فکر تر اوسه ولې نه دی له منځه وړل سوی تاسو پوهېږئ له بده مرغه هر کله دا پېښوي دي چې د منفي فکر نه ډېر استفال شوی دی او همداراز زر اثر یې اچولی دی د خلکو په افکارو باندې که څه هم چې د تیر کلونو را په دې خوا دغه هغه فعالیتونه د بېلابېلو له لارې موږ پرمخ بیولی دي په مخصوص درې کټګوریو کې تقسیم شوي دي چې د عامو رسنیو یو همداراز د ټولنې مشرانو او مخابرو دیني علماو له لارې او همدغه بین فردي مکالمه یا پوهاوی هم موږ پرمخ کوي چې موږ د واکسین رلوي
خغلی راسخ لگ مزای تک تغییر ورکی چه غاگ مو خنرا تا جال را تا غاگ مو داگه دی منفی ذهنیت پاڑا بندی خپلی خبری که لگ لندی که او غاگ بمو هم سامشی ترگو
د منفي فکر د بنګولو لپاره د تور څو کله هڅې ګلندې روانې دي که هم دا فکر د پخوا په پرتله باندې ډېر کم شوی دی اوس د سیټي منفي فکر ته نور مثال دی پاتې دا د کورونا ویروس تاسو کورونا ویروس په وړاندې دا کوم واکسین چې جوړیږي نور د پولیو واکسین یا د پولیو ناروغۍ په اړوند باندې نور هیڅ پوښتنې نه حل نه پاتې کیږي او دا فکر ډېر کم شوی دی که دا څوک بیا هم شک تر دې یا څه نه وي د واکسین پایلم باندې نو دا به د منفي فکر نه به اخوا حتی د بخیر سره چې د جهالت مرحله به وي بیا هم مخکې ما یادونه وکړه چې د دې منفي فکر بدلولو په خاطر باندې د بېلابېلو لارو نه موږ خپله هڅه کړې ده د ټولنې په کچه باندې او همداراز د بین الفردي پوهاوي یو لارې چې دیني عالمو ډاکتر د خصوصاً هغه کورنۍ په لکه کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي واکسین ردوي هغو سره خبرې کا تر څو د هغوی قناعاتو سره هم کاندي هغوی مغربي فکر لري که څه هم اوس چې دا د ستاسو د رسنیو له لارې نه اکثره موږ بیرته پیغام د ټولنې نه اخلو اکثره کسان به واکسین استقبالوي او دغه ناروغۍ خطر او تهدید ورته معلوم دی او د دې غوښتنه کوي چې باید واکسین فعالیتونه تشدید شي او دا ناروغۍ له منځه لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی راسخ. نورین افغان دا ور به تاسو ته راشو. په خوست کې خو یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې که څه هم د افغانستان ټول وطن د جرګو وطن دی خو دلته جرګې هر وخت کیږي. په دغو جرګو کې آیا خلک د دغې پولیو یا واکسین په اړه باندې هم خبرې کوي که څنګه کله دغسې جرګې او مجلسونه په دغو واکسینو په دغو طبي سپارښتنو هم جوړې شوي دي که یوازې د شخړو د حل لپاره دغه جرګې کیږي؟
ولې نه ستانګزی صاحب په کلیو کې یا اطرافو کې هم نه دي لیدلې چې جرګې زیاتره جګړې چې جرګې چې وي هغه چې جوړېږي د ستونزو د له منځه وړلو لپاره جوړېږي. خو په مرکز کې داسې پروګرامونه دایرېږي د سیاستنامې له خوا یا هم د نورو مؤسسو له خوا چې هغه د پولیو واکسین ګټې یا د ماشومانو لپاره پولیو څومره ګټ لري په خوست ولایت په مرکز کې دغه غچې دغه برخه په دغه برخه کې کار کړی دی. خو په اطرافو کې مانه دلې چې جرګې اکثره د پولیو په اړه جوړ شوې وي. خو په ولایت په د خوست ولایت په مرکز کې دغه کومې موسسې چې دي یا کوم د ستامې لخوا پروګرامونه جوړ شوې دي په اطرافو کې مدغه جرګې نه دلې چې دوی د پولیو په اړه خبرې کړې وي یا یو له بل سره ناستې چې پولیو څومره ګټه لري زموږ ماشومانو ته څومره یعنی کله چې موږ خپل ماشومان ته واکسین کړو نو د ګوزان ناروغۍ او داس نورو د شری ناروغۍ څخه به زموږ ماشومان په امن کې وي. په اطرافو کې دغه څه نشته خو په مرکز کې موږ دغه جرګې لرو.
ښه مننه. اوس له کندهاره یو بل مدني فعال حکمت الله صلیحي هم را سره وصل شوی د ټلیفون په کرښه باندې. ښاغلی صلیحي، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د ځوانانو د رول په اړه راته ووایي چې څومره په علاقه مندۍ دغه د پولیو د کمپاین کې دوی برخه اخلي او د واکسیناتورانو په توګه باندې کار کوي.
څلو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې موږ ته فرصت راکړې تر څو تاسو د رول په اړه او هغه خاص چې په دې خطرناک وي او نه علاج نه هغوی په اعتبار باندې
ښاغلی صلیحي وبخئ خبرې مقطع کوم. غږ مو لږ څه ستونزه لري فکر کوم. ښه، ټلیفون د دوی بند شو. بیا به مونږ ته لاش وکړو خو د دوی غږ جړ راته. هیله کوو که بیا راځي نو چې غږ سم شي بیرته به ورشو. نو ښاغلی عبدالقیوم پخلا ته، ښاغلی پخلا بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړم چې ځوانان په څومره علاقه مندۍ باندې ورځي په دغه کمپاینو کې برخه اخلي په دې اړه راته ووایي.
د پښتون کوم مخکېن جواب وای او یوازې بیا غواړم چې ترې آسان شي. په دې پرګرام کې لوی برخه د ځوانانو ده. موږ د جوړښت د سړي چې د پولیو د شبکې د ټیم لرو. موږ د ټیم کې څلور نفر کار کوي. دوه رضاکاران دي چې یو واکسین تطبیق کوي، یو تلشت، او بل دوره ځاکاران دي چې هغه ریجستر یعنی د کورونا ریجستر او د ماشومانو کې داد په کتاب کې ریجستر کوي، او بل د مبلغ په نامه باندې کار سره کوي چې هغه دروازه ټکی او د ټولنې سره کار کوي. بل د دې پر سر باندې د پنځه کمونه د یو ځای کیږي. د دې پر سر باندې یو مشر لري د سوپروایزر، او دا هغه پنځه څوکل سترونو په سر باندې بیا یو بل مشر دی د نازیم په نامه باندې د کوارډیناتور. په دې ورته هغه ټوله کټګوري ځوانان دي ځکه دا ډېر ستړي کار دی. دوی د سهار د اتو بجو څخه تر دولس نیمو، بیا د ماخشین د دوو څخه تر درې نیمو پورې، او وروسته بیا د هغه د راپورونو جوړولو ټولولو خپل مشران ته تسلیمول. یعنی دا د یو خو خلکو تر پلان وتلی کار دی. موږ سره اکثره ځوانان دي، او بل دا چې موږ نه یوازې ځوانان ته بلکې موږ خپلو خوندو ته په سکندر ښار کې تقریباً چې موږ یو سلو څلور کلستر لرو، زموږ درې اویا فیصده ټیمونه زموږ سره یوه خور هم کار کوي چې هغه په اسانۍ سره وکولی شي دروازه وټکي او دننه کور ته ورشي. هغه بدو ناروغو
پامدی پلمه بز دغه دومه پښتنه مطرح کمه. بله، د بل پښتنه بم زو کمه چې د منفي ذهنیت د پاکولو لپاره په څه شکل باندې اغل تکار شوې د سیمایزه کچه باندې، بیا په ټوله کې په لویه کچه باندې څه حد څه شوې دي، نتیجه یې ورکړې کڅنګ؟
دا پرګرام دی اساسي برخه لري د پولیو د لمنځولو. یوه عملیاتي برخه ده څرګې دا رضاکاران انتخابيږي رزل کیږي دي عملاً واکسین تطبیق لکه دا د ټیم جوړښت مستوي. یره د عامه په حویش برخه ده چې دا د رجستر مبلغ هغه دا وځل لري چې دا د ولسوالۍ په صدر د کلسترونو په صدر باندې د عامه په حویش مسولین لري. دا د عامه په حویش لپاره کار کوي. وګوره چې د کمپاین د مخه شروع کیږي او د کمپاین په جریان کې دې عملاً کورونا محل سپینځري مشران د مساجدو له طریقې دروازه په دروازه باندې کور ته پیغام رسی په لیکل سی پیغامونه ورته وی دی خبروي چې موږ کمپین ته دغه وخت شروع کیږي دا یو طریقه ده خبرولو بل طریقه چې دا نه په اړیله طریقه تفسیر کیږي موږ د ټولنې د شکلتیا یا د ټولنې د پوهاوي لپاره مجالس نیسو چې معمولا د پروګرام د مشرانو له خوا خصوصا ډېر کې هغه خپل شخصا برخه اخلي بس په دې میاشت کې موږ اته غونډې د کندهار په اته محلو کې د سپینږیرو مشرانو ملا امامانو ملګرو ګزار د وکیلانو سره په عینو مینه کې سپین بولدک کې ډنډ کې د ښځو چارو ریاست حج اوقاف د نوي ښار او د لوی ولې د سیمې د خلکو سره درلودلې چې په هر غونډه کې اویا ستراتیا او ترسلو نه پورو ترسلو شلو نه پورو موږ د دې سره د پولیو د کمپین په اعتبار باندې معلومات ورکوو بل دا نه په هغې طریقه اندغه د میډیا او رسنۍ له طریقه لکه استاد سره چې ستاسو پروګرام زلو موږ مثلا تېره میاشت کې 10 راډیوي پروګرامونه او 10 د تلویزیون پروګرام ترسره کړل چې له دې طریقه خلک پوه کړو همدارنګه د مکاتبو له طریقه څخه د معلمانو او دلته په خپله د بیړني عملیاتي مرکز په جوړښت سختار کې موږ د اسلامي مسلکي ګروپ په نامه باندې خپل دلته نفر لرو چې هغه د مدارسو مساجدو د امامانو سره په سیمه د پروګرام په ارتباط باندې پوهاوی ورکړي او خپل د مشهور علماو مدارسو فتوالې موږ د ځان سره لرو
ډیر مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم بیا به له کندهار ښاغلی حکمت الله سلحي ته بیا ورشو خدای دې وکړي چې دا ورې ټلیفون سم شوی وي سلحي صاحب تاسو راته ووایئ چې ځوانان هلته په څه شکل باندې په دغه کمپاین کې برخه اخلي علاقه مند دي چې دغه کمپاین په جدي توګه مخته یوسي که څنګه
ډیره مننه چې بیا فرصت راکې لکه څنګه چې په خلاصې وویل ځوانان په دې برخه کې ډیر شکیل دي او دغه پروسه اکثریت البته ځوانانو څخه هدف خويندې اورونه دواړه دي چې شامل دي چې دغه پروګرام مخته وړي موږ په بیلابیل برخو کې کوشش کړی دي چې د خپل طریقه د مدني ټولنو له طریقه څخه د ټولنې په خاطر باندې د دې مرز او وبا په اړه خلکو ته معلومات ورکو او کوشش مو دا وی چې د دې پروسې خپل ملاتړ په څه شکل زیات کړو نو موږ هم کوشش کړی دي چې د دې برخه د تکویې لپاره د ځوانانو څخه شګه تا واخیستل شي ترڅو په ټولنه کې دغه ناوړه مرزي چې زیات نور عوامل لري چې په څه شکل دا من سره دي یعنی اوس کچېری موږ کندهار یاد کو د دې عوامل باید موږ لمن د څخه یو صفر د مثال موږ په کندهار کې د کانالیزیشن ستونزه لرو چې موږ هغه پرهنګ چې په شار کې په اصلاح د چروي د پاکولو د حفاظت په محیط ته پاکوال په خاطر باندې باید مراد شي هغه کې مخفل د پوهاوی هڅه کړې ده او کوشش مو کړې دي چې پروګرامونه جوړ کړو ترڅو خلک خپل ماشومان او عموم خپل چاپیریال پاک وساتي ترڅو د دې او دغه سينورو امراضو مخه ونیسو
مننه کوم لته سم د پښتنو کوم بیا به ډاکټر سیب قیوم ته مواره ورکم دا چې د کندهار ولایت اخوا چمن او بیا کوټه هم داسې بلوچستان په لوي کې التام دغه پیخي سپتي شوی دی د خلکو ارتباط هم لري کورنۍ خپلواني ووسی کله کله به دوی زیو راځي د خلکو ترمنځ روابط په دغه ارتباط باندې څه شکل باندې دي دوی هم په دغه مسایلو باندې خبرې کوي د مخنیوي لپاره څه اقدامات لري که څنګه تاسو څه معلومات لري په دې ارتباط
بالکل دا سیمه چې د پومم کې جنوب زین او دا چې د کوټي او علي د پاکستان غیالات هم د سرحد هغه طرف هم سرحد یا کښ هغه طرف مور په نظر کې ونیسو دا ټول مستقیمن ټولنیز اړیکی او ګډي اړیکی لري چې هغه د کورنۍ او ترمنځ د دوستانو ترمنځ د ګډ رفتامد لري یا یو تاګ ولا تاګ لري چې هغه اړیکی مستقیمن دي چې دا اړیکی د دې مرض د انتقال لپاره مثلا دغه مرض تقویه کوي او زیاتوي یا یو صحیح بل صحیح تزي. نو په دې ارتباط باندې لکه څنګه چې شای په هغه اندازه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی، خو بیا هم په دې ارتباط کوشش باید دا وشي مشکړی دي د مدني ټولنو د اړخه څخه چې باید دغسې او دغسې نورو امراضو د مخنیوي لپاره کار وکړو. ولې زموږ اکثریت د ټولنې غړي چې دي هغه له سواد له اړخه، د زده کړو له اړخه څخه، د جنګونو له امله، د نورو عواملو له اړخه څخه لیرې پاتې شوي دي او د دغه مرض په اړه زیات پوهاوی نه لري. خو بیا هم دا اړیکې ډېرې که څه هم دا اړیکې د ټولنې د پرمختګ او ټولنیزو پیاوړتیا لپاره مهمې دي، ولې په دغه ارتباط باندې منفي تمامې شوې دي.
مننه ښاغلی میرجان راسخ. مخکې له دې چې ښاغلی پخلا ته ورسم، په ټوله کې به دغه پوښتنه مطرح کړم چې څومره دغه خطر جدي دی د ارتباطي سرایت، مسله چې له پاکستانه راځي ځینې کډوال، ایران کې خو دا مسله نشته، یارالنور سیمونه، څومره دغه د ارتباط مسله مهمه ده چې دوی باید په پام کې ولري خلک؟
مننه. مخکې له دې چې د ستاسو پوښتنې ځواب ته راشم، د خدمت فرمله صلاحي په پاک هم دې بس ته سرغلاست وایم او مننه ترې کوم. او همداراز مخکې له چې تاسو هم په دې مورد اشاره وکړه، زمونږ د دغو ټولو ننګونو تر څنګ یوه ننګونه یا ستونزه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو نه د خلکو تګ و خراج یا تګ و راتګ یو ګواښ، یو ننګونه ده. او دې سره هم پولیو ویروس انتقال مومي د افغانستان خاورې نه پاکستان ته او پاکستان نه افغانستان ته. او همداراز زمونږ کدغو کال د شپږ پنځوس مثبت پیښو هغه د ویروس تلاو ته هم د پاکستان د پیښو سره ارتباط لري. او همداراز له بده مرغه جنوبي حوزه کې چې به کومې ستونزې دي، او دا حوزه هم د پولیو د ویروس د انتشار د مرضیان په حیث هم پېژندل کېږي. دغه راته تګ و راتګ د خلکو هم نه یوازې دا چې پولیو ویروس انتقالېږي، همداراز له بده مرغه په دې سرحدو دې سیمو کې د پولیو منفي افکار هم دې دغه ستونزه مونږ ته د کنټرول وړ ده. جناب پخلا صاحب په همداراز په دې خوست او په جنوب ختیځه حوزه کې مونږ ځان په جریان کې دي. دا د دې کسان چې په دې لارو باندې تګ و راتګ کوي، هغوی ته کې ورته واکسین ورکول کېږي، نه یوازې د پنځو کالو لاندې ماشومان، بلکې
مننه کوم ښاغلی راسخ. بله، ستاسو غږ جړ راځي، نه پوهېږم ستونزه په ټلیفون کې ده که څنګه. بیا به هم تاسو ته وخت درکړو، ور به شو همدغسې کندهار ته بیا، ځکه چې هلته پیښې زیاتې وي. ښاغلی ډاکټر پخلا، تاسو راته ووایئ چې دغه مسله څومره جدي ده او څومره د تاسو کار یې له ننګونو سره مخ کړی دی همدغې د ارتباط مسلې.
یو شی چې ډېر واضح دی او دا ټول ته روښانه ده چې دا دواړه ملکونه باید یو ځای پولیو له منځه یوسي په یوه وخت کې. دا هېڅ امکان نه لري چې پاکستان دې پولیو ورک کړي او افغانستان دې کې دې هغه شروع وي، یا پاکستان یې نور ورک کړو پاکستان دې ځینې خلاص وي. دا امکان نه لري. دا دواړه ضرورت لري، دا دواړه ملکونه چې هم زمانه ډېر هماهنګ او منظم پروګرام ولري. په افغانستان کې د پیښو موجودیت پاکستان ته مستقیما خطر دی، او په پاکستان کې د پیښو موجودیت افغانستان مستقیما تهدیدوي، ځکه ډېر وسیع تګ راتګ د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دی. لکه مخکې چې راسخ صاحب وویله، په ځینې وختو کې موږ به پیښې لیږلي وي او په ځینې وختو کې پاکستان موږ ته را انتقال کړي دي. د خصوصا کندهار چې پرې څلور لارې باندې پروت دی، د افغانستان د نورو برخو څخه هم دلې خلک راځي. ډېر وسیع تګ راتګ د بلوچستان او د کراچي او د لاهور د سیمو سره شته. دا سس کال چې موږ اته دېرش پیښې د کندهار په حوزه کې لرو، دوه ویشت پیښې د چین د بلوچستان په صوبه کې وجود لري، او زموږ شپږ اووه پیښې مستقیم ارتباط د پاکستان د پیښو سره دی. د دغه مسلې د ادرس کولو لپاره موږ د دوستۍ په دروازه کې دا د چمنه لرو چې هغه په دوه وخت کې یو د سهار او یو د ماپښین د خوا څخه کار کوي. ټول هغه کوچنیان چې د کندهار څخه ځي او بلوچستان ته، تر لس کال پورې هغه ته موږ د واکسین بد فاسکي ورکړو، او ټول هغه کوچنیان چې د بلوچستان د سوبې څخه راوي تر دې دروازې را تېرېږي، موږ یې ګورو. که چیرې پاکستان چې واکسین نه ورکړي، موږ یې ورکوو. زموږ کوچنیان دی چې کوي، او د دې کوچنیان موږ ګورو د واکسین د تطبیق لپاره. ولې بل پروګرام چې موږ لرو غواړو چې د ټول سیمې ګروپونو دپاره، یعنی د نوي زېږېدلې څخه نیولې تر سل کلنه پورې څوک چې د دغه دروازې څخه تېرېږي او را تېرېږي، هغو ته موږ ځای جوړ کړی دی. په دې څو ورځو کې بیا د اکمالاتو لپاره هم چې هغه ځای مناسب نیز چوکي او بشري منابع استخدام شي، ټول سیمې ګروپونه به واکسین شي.
ډېره مننه.
دا پروګرام د پاره یو لوی ګواښ دی. دواړه ملکونه هم زمانه دا مرض به له منځه یوسي، یو ملک یې په یوازې سر باندې نشي کولای.
ډېره مننه کوم ښاغلی ډاکټر قیوم پخلا، تاسو به په بل پروګرام کې هم راواخلو چې په څو شیبو کې به پیلېږي. له تاسو مننه د اوس لپاره. ښاغلی صلحی، تاسو هم که لطف وکړئ او خپل وروستی پیغام راته ووایئ د پټوله کې د دغې اوزې په ارتباط باندې چې د خطر سره ډېره مخ ده. له خلکو نه د یو ځوان په صفت څه غواړئ تاسو؟
بالکل، لکه څنګه چې د دې مرض د منځوړلو لپاره شام ژغې په کار ده، د ټولو پیشرونو د ټولو طبقو لکه ملا امامان و قومي مشران مخاور بنفوذو کسان او په زمون کې ځوانان، په دې برخه کې باید مدني ټولنو سره د ځوانانو سره د خلکو سره ګډ کار وسي تر څو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي، او د دې مرض په اړه خلکو ته لازم معلومات وړاندې شي. زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت او د بالخصوص د پولیو د برخې مسؤلین باید د ځوانانو او مدني ټولنو سره زیات روابط جوړ کړي، تر څو د اصلي د تګ راتګ زیاته برخه همدې تشکیلوي.
ډېره مننه. په دې
باندې موږ د خپل اړخه څخه کومک کوو او د دې خدمتګاری
غوښتنه. لګړو نام ډیره مننه کوم ښاغلی حکمت الله صلیح، د پیوان مدني ټولنې مسول کنداره. نورین افغان، د ورسته پښتنې په توګه باندې بل تاسو پښتم چې د حالت د هغو کسانو نه چې له پاکستان راکړ شوې دي، دغه مسله څومره جدي ده، او خپل ورسته پیغام کراته وای.
مننه ستونیږي صاحب. هغه مجرین چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي، د ګولانو په کیم کې دوی ته هغه د پولیو واکسین، دوی ته هغه واکسیناتوران چې دي په دغه برخه کې دوی ته ورغلي دي، هغه کومه ستونزه نه لري. نو د مولوی صاحبان نه مم داخله ده چې دوی د مربه د منبر لاره دوی ته عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په اطرافو کې ځینې خلک دي چې هغه ډېر بد فکر لري. نو د منبر لاره باید دوی ته عامه پوهاوی وشي، او رسنۍ هم په دې برخه کې مهم رول لري چې دوی په رسنۍ کې داسې مهم پروګرامونه چې د هغه د پولیو په خاطر باندې جوړ شوي وي دوی ته وړاندې کړي. نو د دې لارې کولای شو د پولیو په ګټه باندې خلک وپوهېږي او دوی ته عامه پوهاوی وشي.
ډېره مننه کوم نورین افغان د خوست و مدنی فعال له تاسو. ښاغلی میرجان راسه خرسته دونی می دقیق دو دقیق وخت لرو، تاسو لطفا پم دغه وخت خپل پیغام ک خلکو ته وای.
مننه. د دې دو دقیق نه په استفادې سره غواړم چې ټول هیوادوالو ته وایم دا یو ملي پروګرام دی، انساني پروګرام دی، مخه د ماشومان ژغورل دي. د کې نه یوازې د پروګرام برخوال یا غړي د مکلفیتو دنده لري چې ماشومان د دې بدمرغي ناروغي څخه وژغوري، ټول د ټولنې وګړي کاغه پلرونه دي، ورونه دي، خوندې دي، مندې دي، دا مکلفیتو مسؤلیت هم د ایمانی او هم د وجداني لحاظ لري چې دغه ماشومان
د دې ویروس څخه د واکسین په مټ باندې وژغورل شي او هیڅ کله د صحت عامې په تاریخ کې دا نه دی لیدل شوی چې خدای نه خواسته په داسې پراخ کچه یو پروګرام هغه د یو توطیه په خاطر یا هغه د یو بد هدف یا غرض په خاطر باندې چې د ماشومان او یا د انسانانو د روغتیا په خلاف باندې د پولیسو وی هیڅ کله دې ته د پښک سترګونو ګوري او همدار د جګړې ښکېلو خواو ته هم زموږ پیغام دا دی چې دا یو به طرفه غیر سیاسي غیر جانبدارانه پروګرام دی او په ټولو نظامونو کې داسې پروګرامونه شتون لري. زموږ واکسیناتورانو ته د دې زمينه مساعده کوي چې هغه ماشوم په هر ځای کې وي او هر چا پورې تړاو لري هغه واکسین سي هغه ماشوم په موږ ټولو باندې حق لري. دا پروګرام نه تبعیزي ډول باندې او نه هم د څه کم غرض لمخې نه بلکې په شکل د بے پرې غواړي چې ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي کا او دا کچیرته د کوم غرض وای یا مثلا دا پروګرام د کم جناح یا کم سیاسي ډلې ته په طرف باندې وای خو بیا باندې ښنه نه وای یوازې په هغو سیمو کې چې کمپاین پلی کېد یا د دولت د وسلطې لاندې په سیمو کې هغه ماشومان نو تبي معافیت ورکاو د نور ماشومان پروا دی نه لږه
بله مننه.
هر ماشوم هر ځای کې منګه ته د دې روغتیا مهمه ده.
مننه کوم ښاغلی میرجان راسخ پروګرام پای ته ورسید. اوریدونکو ځوان فکر پروګرام.